سلامونه او ستوري مسی وخت د ماشام شپږ بجې سوې د مشال ریپورټیو په بل خبرګړې کې مصعب عبدالحی کاکړ کله کوم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله وایس په دې ګړې کې درته یو شمېر ریپورټونه شننې لرو د سر ریپورټ مون په بلوچستان کې د بلابلو حملو حال درکو او داسې پر ځمکې هم چاودنه سوي او د پی ټی ایم په جنوبي وزیرستان کې مشران نیول سوي د دې ترڅنګ نور ریپورټونه هم شته او پایل بل خبرو سرټکی په ولسان کې چارواکي وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسوالو په بریدونو کې 8 کسان وژل شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. رپورټونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا ترګره ګرځول شوي وسوالې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل په بلوچستان کې چارواکي وایي له بیګارای سي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د وسلوالو په بریدونو کې 8 کسان وژل شوي. د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند نن مشالې ټول چې وسلوالو په یو وار په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت زیان یې اړولی دی. دوی تر اوسه د راغلو اطلاعاتو مطابق په مساخیل کې 30 په کلات کې 8 او په بولان کې 6 کسان وژل شوي دي. د مساخیلو د پیشي ډیری قربانیان د پنجاب صوبې دي. دا د ترګرو کاروایی ده. د حمله او وژنې ترګرو کړې دي. تر دې مخکې د مساخیل ډیپټي کمیشنر نجیب الله رسنوی ته ویلو چې د اگست د 15مې او 16مې پر شپه د وسلوالو په راډهشم سیمه کې د مسافرو بسونه ودرول او د خلکو شناخت کارډونه یې قتل شروع کړل. پونه بریدګرو ځینې کسان ځای پر ځای وژلي او ځینې نورې پریښدي. د پاکستان فوج نن په یو بیان کې ویلي چې مساخیلو کلات او لسبله کې وسلوالو بریدونه کړي چې پکې 14 امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي. د اس پی آر بیان زیاتوي چې په دې سیمو کې وسلوالو پر ضد ځوابي عملیات کړي چې په داوای پکې 21 وسلوال وژلي دي. د مساخیلو د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. البته له پاکستان د ازادي لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې پولیسان لیبریشن آرمی د اگست پرشپږمه یعنی نن په یو بیان کې ویلي چې په بیلا کې پر پوځي کیمپ حمله کړي چې په داوای 24 کسان امنیتي سرتیري وژلي دي. د ډلې په بولان کې هم امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوب لاړولې او داوای کړی ده، خو آزادو سرچینو د دې داوا تصدیق نه دی کړی. د شمالي وزیرستان پر ځمکه په یو برید کې 2 کسان وژل شوي او 19 ژوبل شوي دي. د ځمک تحصیلدار شیربادر هنن مشالې ټول چې سهار مال په یو موټر سایکل کې چاودیدن کې مواد ته په ریموت کنټرول چاودن ورکړ او دغه مرګ ژوبل یې اړولې ده. دغه پوینه په ډېره نوري پلټنې روانې دي. پولیس وایي په حمله کې د وژل شوو پیژندګلوي نه ده شوي، خو اکثره زخمیان ولسی وګړي دي. بلخوا استخباراتي ادارې چارواکي د نن خبرول په شرط مشالې ټول چې دا یو ځانمرګي برید او هدف یې د محمد عثمان او پلوونی په د حکومت پلو او سوالو کومندانو چې څه زیان ورته نه دی رسیدلی. تر اوسه کوم سوالې ډلې د دې سماري نه ده منلې. د لاهور یو عدالت د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف ای ای په غوښتنه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور نیول سوی کس خوشي کړی دی. پولیسو د اگست په 6مه فرحان آصف نومي کس د ناسمو معلوماتو خپرولو په اساس د انټرنیټي یا سایبري ترګري په تور نیولی وو. پر هغه تورو چې د چینل دریم په نوم ویبپاڼه سره تړاو لرلی. دغه ویبپاڼې 13 میاشت د برتانیا ساوت پورټ کې تر حملې 2 ساعت وروسته په یو خبر کې د بریدګر نوم غلط شوولی وو او ویلي ول چې هغه تیر کال له سمندري لاري برتانیا ته ورغلی او هلته پناه اخیستې وه. خپرسوی خبر په ټولنیزو شبکو ډیر لاس په لاس و. په ساوت پورټ کې په برید کې 3 ماشومان وژل شوي وو چې تر هغې وروسته په انګلستان او شمالي آیرلینډ کې د تاوتریخوالي پیش وسوې. اف ای ای تر 2 ورځو پلټنو وروسته فرحان آصف نن د لاهور یو عدالت ته وړاندې کړ او د هغه د خوشي کولو غوښتنه ورته وکړه. ادارې وویل چې له تورن کس څخه هیڅ هم ترلاسه نه کړل. عدالت د پلټنو فدرالي ادارې غوښتنه ومنله او د فرحان آصف د خوشکولو امر یې ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د انټرنیټ د ورو رفتار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نن د دغه سازمان ټیکنالوژیست جیور وان برګن ویلي چې په هغه هیواد کې د چارواکو لخوا د انټرنیټ د رفتار کنټرولولو د اندېښنې وړ خبره ده. د برګن په خبره د څارنې او د څارنې د ټیکنالوژي کارو په اړه د پاکستان چارواکو بې باوري چې انټرنیټ بندوي د انټرنیټ ورو او کنټرولولو د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه په بیا بیا د فایبر وال په شمول د داسې ټیکنالوژیو کارول د بشري حقوقو سره مدافقت نه لري. انټرنیټ خوندونه د هیواد څخه بهر د پاکستان ټولنو ترمنځ اندېښنه رامنځته کوي. څوک چې نشي کولای د په خبره عزیزان سره اړیکه ونیسي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. ریچرډ بینټ پرون پر ایکس د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د انعام د بشري روزا اوتنبایوا له دریځ هرکلی کړی. اوتنبایوا ویلي ولې طالبان دا قانون د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ځوروونکی لیدلوری لري. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري د اګست په یو دېرشنه خپور کړی وو. د دې قانون په 13 ماده کې د شذو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی وو. د دې قانون د 13 ماده په بل بند کې د شذو ژغ هم عورت بلل شوی دی او لمخې شذي حق نه لري چې سندر وای یا آن په لوړ ژغ قرات وکړي. راپورونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا تر هغه ګرځول شوی وسلوالې ډلې حزب الله باندې تازه بریدونه کړي. د اسرائیل سرکاري رسنۍ نن ویلي چې دغه هیواد د لبنان سره د کلی تیر حارفه او له سیدا سره نږدې بل سیمه په نښه کړې چې پکې د مرګ ژوبلې په اړه په سمدستي توګه هیڅ راپور نه دی ورکړی. دا تر هغه یوه ورځ وروسته ده چې کله حزب الله د اګست پر 15 وختي د اسرائیل پر مرکزي او شمالي برخو یو شمېر توغندي وتغول او ډرون بریدونه وکړل. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري او سم تاسو اته د دې غړي د ریپورتونو مهم ریپورتونه اورو. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه کې وسوالو او د ډیر کسان وشلې دي. پولیسو په جنوبي وزیرستان کې د بغاوت په تور د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مشران نیولې دي. په اړه کې د تیرا امن په نوم غونډه کې ګډونوالو ویلي چې په سیمه کې پوځي عملیات او بې کورې کېدل نه مني.
زه په دا خورا اپریشن نه منم. زه په دا خورا بدامنی نه منم. او د کینو خلکو له موږ چې کله بدامنی جوړیږي دا خلک تر پورته کې کوم څه به موږ ملګرتیا کوو.
پولیسو په جنوبي وزیرستان کې د بغاوت په تور د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مشران نیولې دي. د پی ټی ایم خبرګون څه دی؟ نن د کابل هوایي ډګر په دروازه کې د سوي ځانمرګي برید درې کاله پوره سو زخمي سوی کس هغه ورځ یادوي.
چری ما سر کې او هر کې مولګي د لزامن ته بيو خښ شو ما او چې وخت کې پوښ راغله ما خلک پراته ول مړی ول چره ولې بینې وي.
په یاد ځانګړي ریپورت وړاندې کوو او یو بل ځانګړي ریپورت هم لرو چې نن د شوزو د برابرې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی دی. او سم د خبرونی د ریپورتونو برخه ترازو. د بلوچستان په مساخیل ضلع کې د کوټې ډیر اس خان ترمنس په لوی لارې بیګا وسوالو تربش کسان لا گاډو کوسکړي او په دزو وجلی چې مړی لیوي زواک د سړک په غاړه مونډلې دي. د مساخیل انتظامی چارواکو د پیش پاړه په لټنې پیل کړی دي. د بلوچستان وزیر اعلی امیر سرفراز بوکټي د پیش غندنه کړې ده. بل خو د دې وجونو زماري تر اوسه چا په غاړه نه داخستي. په بلوچستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د ناامنۍ ځینې نورې پیښې هم رامنځته شوي دي چې په اړه تفصیل له کوټې د مشالډو خبريال ایوب
د بلوچستان په ضلع مساخیل کې د پنجاب او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک لیویزو د درویشت کسانو مړې موندلې دي. څوک چې په ګولۍ وشتل شوي دي. د خبره د ضلع مساخیل مرستیال کمشنر نجیب الله د اګست په 15 نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره پر ټلیفون کړې ده او ویلي دي چې دا پېښه د مساخیل په رړه شم سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره چې د اګست په 15 او 16 منځنۍ شپه ځینې ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په رړه شم کې د مساخیل او ډېره غازی خان تر منځ لوی کامی سړک بند کړل شوی او بیا یې د موټران څخه یاد کسان را شوه کړي دي او د لومړنۍ په ټونو څخه دا څرګنده شوی ده چې وسلوالو د وسلې په زور دوی لومړی د موټران څخه را شوه کړي او بیا د دوی شناخت کړي او وروسته یې په ګولۍ وشتلې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پیښو وروسته ناڅرګنده وسلوال کسان د هغه ځای څخه په تیښته کې بریالي سوي دي. بلخوا لویز او سردي عسکر هلته رسېدلي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو څوک یې تر دمګړې پورې نه دی نیولی. دا ډول د بارکان د لویز رسالدار اکبر خان و رسنیو ته ویلي دي داسې معلومیږي چې په دوی کې زیاتره د پنجاب اوسېدونکي او سرکاري ملازمان یا نوکران دي. خو په سیمه کې ځایي خبریال رحمت مسخیل د اګست په 16مه نیټه و مشالډو ته وویل چې په مړو کې دوه کسان د بلوچستان دي، څوک چې د ده په خبره د بوري او دوکۍ اوسېدونکي دي. په دې پیښه کې د نوموړي په خبره درویشت کسان مړه او 15 نور ټپیان سوي دي. بل پلو ته تېره شپه په مستون کې هم د لویزو پر یوه تاڼه د وسلوالو کسانو برید سوی دی، چې له امله د کوټې او مستون ترمنځ سړک تر 3 ساعتو پورې د موټرانو په مخ بند سوی او په نتیجه کې عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د مستون د ځایي چارواکو په خبره چې وروسته لویز او سردي عسکر نه یوازې د پیښې ځای ته رسېدلي، بلکې د دوی د جوابي ډزو له امله وسلوال په تیښته کې بریالي سوي دي، خو تر دمګړې پورې انتظامي چارواکو لخوا د څه تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. دا ډول په ضلع بولان کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا یو پل تېره شپه په چاودېدونکو موادو الوزول سوی دی، چې له امله د چارواکو په خبره د کوټې او سبوی ترمنځ پر لوی سړک د موټرانو چلند تر اغېز لاندې راغلی دی. د دړشم پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي سخته خواشني ښکاره کړې او ویلي دي چې دا د ترهګرۍ یو ناوړه پیښه ده. په کوټه کې په خپور سوي یو بیان کې اعلی وزیر د مسخیل پیښه د ترهګرو یو بزدلانه عمل ګڼلی او زیاته کړې ده چې حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان او د هغو مرسته کوونکي معاف نه کړي. د اعلی وزیر په خبره چې حکومت به ډېر ژر په صوبه کې د امنیت جاج اخلي او د دې په خاطر یې یوه غونډه راطلب کړې ده چې موخه د دغه ډول پیښو مخنیوی کول دي.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس یو بل ریپورت ترازو او لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن د رزمک په سیمه کې چاودنه سوې ده او په دې کې مرګ ژوبله هم اوښته ده. پولیس وایي چې زخمیان هسپتال ته رسولي ده. په داسې حال کې ده چې په جنوبي شمالي وزیرستانو نورو قبایلي سیمو کې ناامني زیاته سوې او هلته پرله پسې مظاهرې او پرلتونه وهل کېږي. زموږ همکار اشتیاق مسید راسته د ټلیفون په لاین دی. اشتیاق خان مخال ټلیفون لاینې پرې سوی دی، بیا هڅه کوو چې ورسره په رابطه کې شو. تر هغو به د کراچۍ په اړه باندې یو رپورټ درته واورو. د کراچۍ پولیس ویلي پرون په دغه ښار کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ سوي نښته کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او 9 نور ژوبل دي. دواړه مذهبي ډلو د پیښې پړه پر یو بل اچولې ده. د سند حکومت د پیښې نوټس اخیستی او له پولیسو یې رپورټ غوښتی دی. د بداسې حال کې د شیعګان نن د چهلم په نوم خپل مذهبي مراسم لمانځي. له همدې امله حکومت د کراچۍ په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات هم تړلي دي. له کراچۍ مش خبریال نیازالی په دیړه نور معلومات راکوي.
د سن صوبې کراچۍ په ګولیمار سیمه کې پرون د اګست په 15مه د دوه مذهبي فرقې زوډلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه 2 کسان وجلې شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په عین وخت کې قهرجنو خلکو بیا یو بس، سلور موټری او ځنې موټرسایکل هم سوځولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویلي پیښه کې 2 کسان په ډزو وجلې شوي او 9 نور جوبل شوي دي.
ګولیمار کې قریب جب یہ قافلہ اہل سنت والجماعت کا پہنچا ہے
دی وای د اهل سنت والجماعت قافله چې جلسې لپاره پلاری و او د خار ګولیمال سیمه ته ورسیده، نو هلته د شیګانو یو کیمپ هم لګیدلی و. هغه مهال د دواړو ډلو ترمنځ انخته وشو. دواړو ډلو په یو بل ډزې کړې دي چې 9 کسان پکې جوبل شوي او 2 کسان وجلې شوي دي. د مړو په جنګلو د شهري احمد او جنید مهدی په نومونو شوي دي
اور جنید مهدی کے نام سے ہوئی.
نوموړي زیاته کړې چې د پولیسو مشر د پیښې نوټس اخیسته او د کړکېجن حالاتو د کنټرول لپاره په سیمه کې پولیس او رینجر ځواکونه ځای پزې کړې شوې دي. بلخوا په کراچۍ کې مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت د کراچۍ یو مشر تاج محمد حنفي بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د اګست په 15مه د خار په تاریخ روډ سیمه کې د ختم نبوت د ساتنې او د صحابه کرامو د عظمت په نوم جلسه را جوړه کړې وه او د یادې جلسې لپاره پلویان په ګاډو کې د ګلبهار ګولیمار سیمې سره تیرېدل چې شیګانو پې برید کړې دي. نوموړي په وینا چې په پیښه کې د دوی 2 کسان وجلې وجلې شوی او نه نور ټپیان شوی دي چې په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
اهل سنت والجماعت کا پرامن جلوس
دی وايي. د اهل سنت والجماعت پر امن جلوس د شاعرای قائدین په لوري روانو. د امام بارګاه علی رضا سره زمونږ په پر امن جلوس دزې شوی دي. په دې کې تر اوسه زمونږ دوه کسان وجلې شوی او نه نور جوبل کړی شوی دي. زمونږ پر جلوس او په پر امن خلکو باندې دا برید شوی دي. نوموړي زیاته کړې چې د نختې په وخت زمونږ هغه ګاډي هم سوځولې شوي دي چې زمونږ پلویان پکې سپاره وو. د پیښې وروسته د اهل سنت والجماعت د سوري لاندې په طارق روډ سیمه کې چې کومه جلسه رابللې شوې وه هغه پای ته رسېدلې ده. خود اهل سنت والجماعت د کراچۍ مشر علامه اورنګزیب فاروقی او مولانا تاج محمد حنفی په مشرۍ بیا لسکونو کسانو پر هغه ځای احتجاجي پر لټ پیل کړی دی او د حکومت نه په خطا او ډزو کې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بل لور ته شیعه عالمانو بیا تور پورې کړی چې اهل سنت والجماعت پلویانو د دوی په کیمپ برید کړی دی او په ډزو کې د دوی یو تن وجلې شوی او ګڼ شمیر کې جوبل کړی شوی دي. بیګا د شپې ناوخته په کراچۍ کې د شیعهګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځای مشر سید شینشاه حسین نقوی او نورو په ګډه خبری غونډه کې وویل چې غیر قانونه مذهبي ډلې د دوی په کیمپ برید کړی دی. حکومت دې د دې برید کوونکو په ضد سمدستي ګامونه واخلي.
حکومت وخت سے تمام اداروں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں.
دی وایي د حکومت او ټولو ادارو نه غوښتنه کوم چې په پیخه کې ککړ د غیر قانوني مذهبي ډلې کسان دي سمدستي ونیسي. د چهلم دروازې نه یو ورځ مخکې دوی ته د جلسې او لاریون اجازه چا ورکړی ده. د هغوی په ضد هم قانوني ګامونه واخستل شي. د پیښې په مهال ځایي پولیسو هیڅ ګامونه نه دي اخیستي او یوازې تماشه یې کتله. په کراچۍ کې د دوه مذهبي فرقیزو ډلو ترمنځ د نښته په داسې حال کې شوې ده چې نن د اګست په شپږویشتمه په ټول هیواد کې شیعهګان خپل مذهبي فریضه چهلم مراسم ادا کوي او د یادو جلوسونو لپاره د کراچۍ ترڅنګ په ګڼو ښارونو کې هغه لارې د امنیت په خاطر تړلې شوې دي چې د چهلم جلوسونه پرې تیریږي. بل لور ته د سند اعلی وزیر مراد علی شاد په خپل بیان کې ګولې مار کې د ډزو د پیښې نوټس اخیستی او د ککړو کسانو د سمدستي نیولو امر کړی دی. د سند اعلی وزیر ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ښار امن ګډوډ کړي. د پیښې وروسته د کراچۍ ښار په ګڼو سیمو کې تراوتریخوالی خپور شوی او ځایي خلک هم د یری ښکار شوي دي. د سند پولیسو مشر آی جی سند د سیمې پولیسو ډی آی جی عرفان بلوچ څخه هم راپور غوښتی دی او پولیسو ته لارښوونه کړې دي چې د نظم د کنټرول لپاره د سمدستي ګامونه واخلي. د پولیسو مشر په وینا چې ککړ کسان به ډیر زر ونیول شي او په ضد به قانوني کاروي کیږي. بلخوا د سند د کورنو چارو وزیر په وینا چې نن د اګست په شپږویشتمه به کراچۍ حیدرآباد سکر او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې د امنیت په ځای ساتلو لپاره موبایل فون او انټرنیټ د سحر نه تر ماښامه پورې بند وي. خو کراچۍ او سند په ګڼو ښارونو او کلیوالو سیمو کې اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې موبایل فون او انټرنیټ د اګست په پنځویشتمه د شپې رهسې بند شوی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ری په لاهور کې پولیسو څو ورځې لمخه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور د فرحان آصف په نوم یو کس نیولی و. هغه بیا عدالت ته وړاندې کړل شو چې بیا پولیسو ته د څلور ورځو په جسماني ریمانډ وسپارل شو. نن چې څلور ورځې پوره شوې نو د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې اف آی اے هغه بیا عدالت ته حاضر کړ او غوښتنه یې وکړه چې هغه دې خوشې کړي. دا چې په دې اړه نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر جمیل په لاهور کې دی. طاهر جمیل خان، تاسو هرکلی وایم. که داسې راته واسي چې فرحان آصف چې دی هغه ولې پلټونو فدرالي ادارې یا اف آی اے ولې عدالت زده غوښتنه وکړه چې دی خلاص کړي او بیا څه وشو؟
جی جی مننه. جی بالکل، ایف آئی اے یا د فیڈرلی تحقیقات او پلټونو ادارې نن ملزم دا تورن فرحان آصف سلور اور دینه جسمانی ریمانډ مکمل کېدو نه پس لاهور یو عدالت کې پیش کو او عدالت دا اول چې کم تحقیقات یا پلټنه ایف آئی اے کولې د د بزد فرحان آصف په دغه کې دوی د خلاف هیڅ قسمه ثبوت یا اونم مندل او د من کم تورنو هغه ثابت نشول. عدالت ایف آئی اے دا غوښتنه وکړه چې دغه نه پس فرحان آصف خوشی کړی شي او د باید د خلاف چې کوم د پزت چې کوم پرنه دی هغه نه دي ثابت شي. دا نه پس عدالت دا حکم ورک ایف آئی اے چې د دې کوم د لاسونه دی کړی دی دا د بے تشی دا د اخلاص شي. عدالت سم دستی دی نه پس د ایف آئی اے کوم کسانو پر ناسب لاس د کټ کړی کوم هغه عدالت کې نه بے تکړه د اخلاص کړ او دا 13 کوم اور دنا شی ول لاہور په عدالت کې هغه کې پر ناسب جسمانی ریمانډ ورکړ شو سلو ورځې هغه نه پس دا عدالت ته پیش کړ. تفتیشی افسر ویل عدالت چې دا کم خبر حکم مچ دا تور فرحان آصف دا غلط خبر یا فیک نیوز چې کم خبر کړو په سوشل میډیا باندې دا د نو دا برتانیا کې یو خځه دا خبر خور کړي او دا صرف دا خبر شریک کړي او هغه نه پس دا د سات پس دی ډیلیټ کړي هم دی دا هغه نه پس عدالت دی خوشی کړلو دا احکامات جاری کړل دی دې مقدمه نه کړي دی. جی
ډیر مننه تاریخ تاریخ جمیل صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات راکو شو وخت او شر وزر ته غواړو خدای پامان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو د مرکزي کمیټې غړي مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی او د ټانک سیلې په زندان کې اچولې دي. دا خبر د غورځنګ کې ځای مشر شیرزاده مسجد پرون مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې پولیسو دا کاروای د اگست پر 28مه کړې. د افغان د گرفتاری تصدیق د جنوبي وزیرستان پولیسو هم مشال ریډیو ته کړی. بلخوا د مولانا زینت الله وکیل وایي پر موکل شپږ مقدمې جوړې شوې چې پکې یو له ملک سره د غداري هغه هم ده. خو نوموړی زیاتوي چې دا مقدمه د دروغ دي او دا چې ژر به د هغه د ضمانت لپاره د جنوبي وزیرستان په عدالت کې درخواست ورکړي. د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړی زینت الله افغان یې د اګست په 28مه گرفتار کړی دی. د پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې زینت الله په 3 ایم پی او او 99 مقدمو کې گرفتار کړی شوی دی او دا وخت د سویلی وزیرستان عدالت ته د مخامخ کېدو د پورا ټانک ضلع ته منتقل کړی شوی دی. خو سویلی وزیرستان سره روغه سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسجد د زینت الله افغان گرفتاری په براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
مختلف مقدمے پہ جڑے کری تھی تو پتا مجھے بالکل تھا مقدمے درویشی کی ویلے چاہیم دے تاپات لگا ہوئی آگا تاپات بالکل ادھر سر سمون نفری چیکنگ نے جو حقوق ہوئی وہ دیکھ دے چیکنگ میں مقدمے کی تاپات لگا ہوئی آگا گہرا تاریخ یا نور دا سے تاپات کی آگاہ لگا ہوئی نو دا بالکل نیز غیر آئینی غیر قانونی اور درویشی ہے بولی.
په مولانا زینت الله افغان باندې درج شوی مقدمه په براکشه ایډوکیټ عبدالرحمن وزیر ویایي.
زینت الله یې خپل گرفتار کا پونه کې زینت الله خلاف تقریبا 8-10 مقدمه وی په کمبل مخ کې کړه او هغه ځړې مقدمه دي په کې خدای خلاف خو خپل ثونه کې فیار دي په مقدمه دایو سپټان جیل کې چې کی مارټر دی جوډیشل آرډر وشو دا هغه دا وی دي په 123 سیکشن خپل 122 124 دا بغاوت د سډیشن کې مقدمه دي چې 6 ټوټل په دې کې باندې دا راته
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په مولانا زینت الله افغان او شهزاد وزیر بنې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو له طرفه درج شوې مقدمې درویغزنې بولي او ویایي چې دوی وو د پښتنو حقوق غوښتنې د پوره و خپله مبارزه جاري ساتي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان.
پرون د خیبر په باړه کې د تیرامن په نوم یو غونډه وسوه چې پکې د پارلمان د غړو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو ګډون وکړي. دوی په خپلو وینا کې ویل په خیبر کې پوځي عملیات نه مني او هوډ یې وشو چې د بنابنۍ پر ضد به خپله مبارزه جاري ساتي. په غونډه کې اعلان وسو چې په خیبر کې میشت ټول قومونه به د راتلونکي سپټمبر میاشتې 15مه یوه لویه جلسه کوي او پکې به له ریاست غواړي چې د امن د ټینګښت په برخه کې خپله ذمهواري پوره کړي. بلخوا حکومت او فوج وایي چې د ترګرې پر ضد جګړې ته ژمن دي او د وسلوالو د ځپلو لپاره هدفي عملیات جاري ساتلی دی. فرهاد شنواری رپورٹ لري.
په باړه کې د تیرا امن په نوم را جوړ شوی سیمینار ته د وینا په وخت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی ویل چې دا زلبا خپل سیمه نه پرېږدي بلکې د بدامنۍ پر ضد به سیاسي مزاحمت کوي.
دا بدامنۍ د ریاستي ادارو د غفلت د وجې نه جوړه شوې ده. همت نه دی پیلل وطن نه دی پرېخل ځکه د نن نه تقریبا لس دولس کاله مخکې چې کوم لهر راغله او په هغه کې مونږ همت بیللو مونږ ایډی پی شو په هغه کې مونږ بیزتې وشوې په هغه کې مونږ تاوانونه وشول چې د تمام تمام ملگر یو پتا مانی یو اتفاق دے چھرا ہمت بیلل نہیں یو مقابلے کھول دی نو کم از کم یو کی مچی جاگے دے پر تشکیل گلے شی
دے سیمینار تھا دو وینا پو وقت دو باڑی و تیرانا صوبائی اسمبلی لپارا منتخب شوی غڑی عبدالغنی پردی ویل چې دوی په خپل خاورا یو وار بیا د پوځي عملیاتو اجازه چاته نه ورکوي او نه غواړي چې په دې سیمه کې بدامنی زیاته شي.
زه په دا خورا اپریشن نه منم، زه په دا خورا بدامنی نه منم. مدتینو خلکو له موږ چې کله بدامنی جوړیږي دا خلک تر پورته کېږي، تاسو به دې موږ ملګرتیا کوو چې د دانه مخکې په دا سیمه په دا علاقه چکم جنگونه شوی دی تا دی امن دی پورا نری شوی امن ترکی رو امن خوشولی رو چی پا دا سیما کی امن نری زد ترکی نشم کولای.
د خیبر زلی سیاسی گوندون مشرانو د پارلیمان غړو په دې موقع اعلان وکړ چې د سپتمبر په 15 نیټه به په باډه کې د خیبر زلی د ټولو قومونو یوه لویه امن جلسه کوي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې هلته وسله وال په رڼا ورځ گشتونه کوي، له خلکو کلنګونه اخلي او په هدفي وژنو کې ککړ دي. په خیبر زله کې میشتو امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په وروستو کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي، هغوی ته یې مرګ ژوبل اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دریو کالونو کې یو وار بیا هلته بدامنی زیاته شوې او د تیرا او باډې په ګډون په جمرود او لنډ کوتل کې هم وسلوالو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د دکاندارانو او سوداګرو مرکزی تنظیم ویلي پر دکانونو د نوي حکومت ټیکس او د بجلی د لوړو بایو پر ضد د اګست پر 28 په ټول ملک کې هړتال کوي. په پېښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د رجسټر سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د دې اقدام ملاتړ کړی دی. د سوداګرو د کاربندیز پر دې پرېکړه حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي. په پېښور کې د مالیې د مرکزی ادارې اف بی آی یو چارواکي د اګست پر 15 مشالې ته ویلي چې سوداګرو د شکایتونو د ازالې لپاره غول استاد سره خبري رواني دي. په دې اکله تفصيل له پېښور زموږ خبريال غلام غوث را کوي. خودلته د یوې غلطۍ باید تسویو کوم، غدا چې په پېښور کې د مالی د مرکزی ادارې اف بی آر یو چارواکي دا خبره کړې ده. په غلطۍ مو بل نوم واخیست، دا اف بی آر دی.
په خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی د اگست په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په سوداګرو د نویو لګول شویو ټیکسونو او بجلی د زیاتو شویو نرخونو په وجه د دوی مرکزی تنظیم د اگست په 28 د کاربندیز کولو اعلان کړی دی. ملک مهر الهی زیاته کړه چې اوس د ټیکسونو مرکزی اداره اف بی آر لدوینا د دوکانونو په حساب نوې ټیکس راټولول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
نه ورپورټ کاروبار کتلې دی، 20,000 نه شروع شو، 20,000، 30,000، 40,000 او تقریبا 65,000 روپے پورې لاړو. لکه یو مثال تاسو ته ورکم چې دالګران بازار او ریشمګران، موچی لڑا، بزازان دی باندې 30,000 او پیپل منډی باندې فی دکان د میاشتې 45,000، اندازه سے بیا سرافا بازار دلاڑو 55,000، بیا صدر دلاڑو 65,000، حساب کتاب نو ڈنڈے ماریو بیا پکی خبریں تیرے شوئے خو معاملہ ٹس نہ مس نہ کہ دو نمگیا بیا مجبور شو سے تاجر سر سے کم ہتھیار دے دا ہڑتال نمگا بیا دے 28 تاریخ بندے ہڑتال اعلان ہو کو او دا آل پاکستان دے او دا ٹول تاجرانو دے.
په خبر کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د راجستر سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د سوداګرو د کاربندیز د حمایت اعلان کړی دی. په دغه اړه د سوداګرو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل
چې یو سړی کاروبار نه وي هغه به څنګه میاشت ټیکس ورکوي حکومت له منتھلی بیسس باندې. نو دا سه غیر قانوني اقدامات دي، نو خلک مجبور شو چې شټر ډاون هرتالو کی او چیمبر د دې بھرپور حمایت کوي. حکومت ته مونږ بار بار ویلي دي چې ستاسو دا ټیکس نظام فیل شو، روزگارونه دلته ختمه کی، کارخانه بندېږي لګیا دي، دکانونه بندېږي، دا پوهیږي نه حکومت او زبردستی کوي، نو دا زبردستی کار نه دی.
د پېښور په قیسخانه کې د تاجرانو د تنظیم مشر ظفر خټک وایي چې د بجلی د موجوده نرخونو او موجوده ګرانۍ له وجې دوی په مشکل خپل کار روزګار ته دوام ورکړي او په دې حالاتو کې دوی د نویو ټیکسونو د ادا کولو توان نه لري.
هر قسم ته ټیکسس په مونږ باندې لاګو کیږي مونږ کرایګان نشو ورکولې د بډې بلونه نشو ورکولې سټاپ ته تنهاګان نشو ورکولې وو وخت روټې د پاره مونږ پریشان یو په دې دبره چې کم دی کنه دوی فی دکان شټر ٹیکس لگول دے پدے حق لباندے پورا پاکستان تاجرانو الحمدللہ پیو پیچ باندے دی
دا تاجرانو دا کاربندیز پا اعلان حکومتی چارواکو تردی دا ما سر ردی عمل ندے سرگند کردے خو پا پیخور کی دا ایف بی آر یو چارواکی چی نئے غوختل نومی سرگند چی دا اگست پا پینزوشتم مشال ریڈیو تا وویل چی دا ٹیکسونو را ٹولولو پسر دا سوداگرو سر دا راولادو شویو زینو ستونزو دا حواری لپارا د سوداګرو سره د مذاکراتو کولو هڅه روانه ده او د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره یو ورکینګ ګروپ هم جوړ کړي چې مقصد یې د ټیکسونو هدف ترلاسه کول او د ټیکسونو پر راټولولو کې سوداګر او ولس په اعتماد کې اغیستل دي.
تاسو مشال ریډیو او یو سم د خبرونې مای تر رسیدلی یو د خبرونو لنډیز درورو. په بلوچستان کې چارواکي وایي له بېګارای سي د صوبې په بېلابېلو ضلعو کې د وسوالو په بریدونکي اووه دېرش کسان وژل سوي دي. د بلوچستان حکومت وایان شاهد رند نن مشالې ټول چې وسوالو په یو وار په بېلابېلو ضلعو کې بریدونه کړي او سخت زیان یې رسولی دي. د شمالي وزیرستان په رسمي کې په یو برید کې دوه کسان وژل سوي او نولس ژوبل سوي دي. د رزمت تحصیلدار شیربادر مشالې ټول چې سهار مال په یو موټرسایکل کې چاودېدونکي مواد ته په ریموټ کنټرول چاودنه وکړه سو او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. د لاهور یو عدالت د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې په غوښتنه د غلطو معلوماتو خپرولو په تور نیول سوی کس خوشی کړی دی. پولیسو د اګست پر شلمه فرحان آصف د ناسمو معلوماتو خپرولو په اساس نیولی وو خو نن چې عدالت ته وړاندې کوي نو خواست یې وکړي چې د هغه په ضد هیڅ لاسته ورانغلل نو دی د خوشی کړی سي عدالت په دې اساس هغه خوشی کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د انټرنیټ د ورو رفتار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نن دې سازمان ټیکنالوجیست جیور وان برګن ویلی چې په هغه هیواد کې د چارواکو لخوا د انټرنیټ د رفتار کنټرولول د اندېښنې وړ خبره ده. افغانستان د بشیر حکومت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور کوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. رپورټونه وایي چې اسرائیل په لبنان دننه د امریکا لخوا ترګر کړل شوی وسله لیدلې حزب الله باندې تازه بریدونه کړي. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونو دوه مینې مای تراغلو. د ایران چارواکي وایي چې د ورځې 12 میلیونه لیټر تیل د غیواده غوانډي وادونو ته کاچا کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه ګڼل سوي چې د ایران تیل اورته کاچا کیږي. د طالبان حکومت له افغانستان ته د ایراني تیلو د کاچاک پاړه څه نه دی ویلي خو مخکې لزګونه ټانکر تیل چې دوی بې کیفیته بللول بیرته ایران ته مسترد کړي. سفیر استانګزای نور جزئیات راکوي.
د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبریږي. خو دا وار دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسؤل علي شام سردکانی ادعا کړې چې د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکانی د دغه قاچاقي تیلو کلنې ارزښت 4 میلیارد ډالر بللې ده. د ازادي روډ فردا څنګه د اردکانی په اول راپور ورکړ چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیه وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د سوداګری او صنایع د خونی دغه مسؤل هم درز ویلي افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه شپږ دېرش برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي. داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاق کیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایرانی چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایرانی چارواکو غبرګونونه پاره ولي.
د پاکستان حکومت د اگست پر 28 د دې هواد پوښته د ترګری په ضد د ازمې ستې کمپنو عملیاتو لپاره 40 ارب روپی ورکړي. د مرکزی کمینې د اقتصادي رابطې کمیټې د دې هدف لپاره ټولی 70 ارب روپی منظور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ولسونه هم د فوج د دې عملیاتو مخالفت کوي. حکومت او فوج د ولسي اعتراضونو په جواب کې ویلي چې دا نوي عملیات به د فیو او پترس کې به د یوې سیمې خلک د پخوا په څیر خپلو کورونو پرېښودو ته نه اړ کېږي. د موضوع تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت د اگست پر 28 د ازمې استحکام پوځي عملیاتو لپاره د 70 ارب روپو اضافي فنډونه منظور کړل. د اگست پر 28 د وفاق کابینې د منظورۍ نه پس د هغه هیواد د خزانه وزارت په سمدستي توګه 40 ارب روپۍ جاری کړې. دا مرستې چې د پوځ لخوا په دې مخه غوښتل شوې چې په دوو صوبو کې د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېلو امنیتي ځواکونو ته نور ملاتړ ورکړي. د اگست پر 28 د خزانه د وزارت لخوا جاري شوی بیان له مخې د کابینې د اقتصادي رابطې کمیټې د روان 2023 او 2025 مالي کال لپاره د اپریشن د ابتدایي مصرف لپاره د 40 ارب روپو منظوري ورکړه. د وزارت یو چارواکي ویلي چې پاتې 40 ارب روپۍ به د مالي کال په دویمه نیمایي کې جاري کړل شي او د پرمختللو پوځي سامانونو په اخیستلو به ولګول شي. دا په داسې حال کې دا چې د ازمې استحکام پوځي عملیاتو د اعلان سره په خیبر پښتونخوا کې ولسي اعتراضونه رامنځته شول چې د پاکستان پوځ او حکومت یې په ځواب کې وویل چې ولس دې اندېښمن کیږي نه او دا عملیات به د پخوا په شان نه وي چې ګوندي ولس به بې کوره کیږي او په مکمله پیمانه به جنگ کیږي. خو د دې عملیاتو لپاره د پیسو ورکولو هغه اندېښنې بیا راپارولي چې ګوندي د ازمې استحکام عملیاتو په اړه حکومت او پوځ غلط بیاني کوي. دا چې د دې عملیاتو طریقې کار وسوي اوایا پر اختیار هم د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد د یو مکمل جنگ تیاری کوي. په جواب کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې د هدفي عملیاتو ترڅنګ پوز د یو مکمل اپریشن اراده هم لري.
بالکل هغه ممکنه ده چې دیو پر کار شروع کړي دي اول په مزه مزه کوي او بیا فل اپریشن هم کوي. نو ما په خیال کارک نه شروع کیږي او لکی مروت او ټانک او ډی ای خان زیات دلته کې دا اپریشن کیږي. بلنو کې هم په خیال دی چې څه خلک شته او هغه بازی زنه کوي.
د راپونو لمخې فعالانو ویلي چې د خیبر پښتونخوا خلک د سخت دریځۍ پر ضد د پوځي عملیاتو له امله سخت ځپل شوي دي. دوی زیاته کړه چې په زرګونو ځپلې کورنۍ اوس هم په بدو شرایطو کې ژوند کوي او دا چې پوځي عملیاتو تل د لوی شمېر خلکو د بې ځای کېدو لامل شوي. د راپورټونو لمخې په بیلابیلو لاریونونو او جرګو کې د ژوند له بیلابیلو څانګو له قومي مشرانو او ځوانانو څخه نیولې تر سیاسي فعالانو پورې خلکو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې مظاهرچیانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په تیرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا یو شمېر پولیس او مشران په نښه شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه وایي چې که څه هم ولس په زغرده د وسلوالو پر ضد د یو بل مکمل جنگ مخالفت کړی دی خو د پاکستان امنیتي ادارو سره د ترهګرۍ د بیخکنې لپاره بغیر له مکمل اپریشن نه بل لار نشته.
چې څنګه غیری خبرې دي فتال خارج ایر په بیباخ انداز کې وی دي چې منګه بدا دهشتګردي ختمو او اشاره فتال خارج او طالبانو ته وا او بل ټیکس ته وا چې په پوره پاکستان په حساب باندې اول خو تاثر دا یو تاثر بلکې تاثر هم چې دی په حقیقت باندې دی زړی چې سوره لوی اپریشن شوی دی او دلته شوی دی.
په دې اړه مو د وفاقي حکومت او داخله چارو د وزارت د دریز معلومولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. خو د پاکستان حکومت د جولای پر 2 ویلی وو چې د ازمې استحکام تر بیرغ لاندې پیل شوې کمپاین به نه په پراخه کچه عملیات وي او نه به د ډله ییزو بې ځای کېدو لامل شي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د
د ملي جمهوری غورزنګ یو ځایی سیاستوال عمر شیرانی وژل شوی دی. چارواکي وایي نوموړی په ډیر اسمل خان کې هدف ګرځېدلی دی. ملي جمهوری غورزنګ وایي شیرانی د سیاسي فعالیت ترڅنګ د سولې فعالو نو ځکه وژل شوی دی. خو پولیسو مشالې لټولي چې په اړه یې پلټنې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د یې ګوند پر مخکښانو بریدونه کې چې تر دې مخکې هم داسې پېښې شوي دي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن مزدیګر مل سلورنی مې بجې په درابن سیمه کښې ناپېژندلې وسلاولې د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړی عمر شیرانی په ډزې وژلی دی. د دغې پېښې په برعکس د درازنده سیمې پولیسو ډی ایس پی شریف الله مشال ریډیو ته په درنګ وژغېده. درازنده سیم پشتون ژغورنې غورځنګ مشر نذیر افغان او عمر شیرانی بنے د شوی برید حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
عمر شیرانی په لالو کوټ په موړ باندې یو سپین ږیری کس ورغلی دی. په رڼا ورځ په ماشمشین باندې دا یې دوې ګولۍ ویستلی دی, یو په سر یو په سینه دی. په دې ځایه دوې ګولۍ ویستلی دی. ښه په آرام د دې ځایه روان شوی دی. نیمه ګینټه کې هم دلته نه د ریاستي ادارې ورغلی دی. عمر شیرانی همیشه د مظلومانو مرګرتیا کړې ده. د مظلوم خلکو دپاره یې آواز اوچت کړی دی. دا عمر ګناه صرف دا وه په دې خاطر وزلی دی چې ده دلته د حق خبره کوله, د مظلوم خلکو آواز یې پورته کاوه. که بیا ته د دې د حق آواز پورته کوې, د امن آواز پورته کوې, دلته په رڼا ورځ خلک راځي تا کتلی او ښه په آرام دې ځای بیا ځي.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عمر شیرانی د وژنې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید, مشال ریډیو, ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن رابلل شوې ده. په دې لړ کې د قومي اسمبلی سیکریټریټ یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې د غونډې د ایجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د سینټ غونډه هم سبا یعنې د اګست پر اوویشتمه رابلل شوې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي شاهي حکومت روانه اونۍ د پارلمان ګډه غونډه هم وکړي او پکې مهمه قانون سازي وکړي, خو د وفاقي حکومت ویان دا خبره رد کړې ده. په دې هکله تفصیل ګلایاس راکوي.
د قومي اسمبلی په رسمي ویبپاڼه په بیان کې ویل شوی چې ولسمشر آصف علي زرداري د اسمبلی غونډه نن د اګست په 26 مازدیګر 15 بجې راوللې. بلخوا د سینټ رسمي ویبپاڼې خبر ورکړې چې د ایوان بالا غونډه به د اګست په 26 مازدیګر 15 بجې کیږي. په پاکستان کې د قومي اسمبلی او سینټ غونډې پر یو وخت رابلل په عمومي توګه په غیر عادي حالت کې کیږي. همدې ته په پام کې په هیواد کې په سیاسي چارو خبر شنونکي او خبریالان وایي چې ښایي حکومت مهمې قانون سازي وکړي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سعید مشال لډته ویل چې حکومت یو آئینی پیکج راوستو په هڅه کې دی چې د سپریم کورټ ججانو د عمرونو غځول هم پکې شامل دي. د زیاته کړه چې د ججانو عمر له 15 څخه 18 کلونو پورې کول دي. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ چیف جسټس ټاکلو لپاره یوه کمیټه جوړولو تجویز هم دی چې درې نمونه به استول کیږي او هغه کې به یو چیف جسټس ټاکل کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه د چیف جسټس مودې پوره کېدو وروسته سینیئر جج دنده سنبالوي. د پاکستان موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسی کاری موده په اکتوبر میاشت کې پوره کیږي. نو د دې وروسته به جسټس منصور علي شاه د سترې محکمې چیف جسټس شي.
حکومت د یو آئینی پیکج له لارې د جسټس منصور علي شاه د مخې نیولو کوشش کوي او نه غواړي چې هغه چیف جسټس جوړ شي. خو حکومت حالاتو ته هم ګوري چې آیا جسټس منصور علي شاه د هغوی په توقعاتو پوره دی او که نه. له هغې وروسته به حکومت خپله حکمت عملي په ډاګه کوي.
که څه هم د قانوني چارو پوهانو او حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د ممکنه پارلمان ګډې غونډې او د عدلیې په اړه ترامیمو په اړه خبرې کیږي, خو وفاقي حکومت ویان اتا تارر د اګست په 24 دا خبره رد کړې چې ګواکې د عدلیې په اړه په پارلمان کې ترامیم رابستل غواړي. خو په اسلام آباد کې د عدالتي چارو خبریال او شنونکي متی الله جان مشال لیتو ویل چې حکومت په هر حال کې په ادارو کې د خپل خوخو کسانو بحال ساتلو لپاره هڅه کوي.
حکومت مایوسه دی او په مایوسۍ کې تر هر حد اتلی شي. حکومت تنازع برداشت کولی شي خو اقتدار نه پرېږدي. د آئینی ترمیم لپاره له حکومت سره اکثریت نشته, خو د دې باوجود یوه لانجه جوړول غواړي. تاسو وګورئ چې تر اوسه پورې د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو په اړه پریکړه هم نه ده عملي کړې. که حکومت شپږ شپېته سلنه اکثریت ترلاسه کړي او قانون منظور کړي نو بیا به په سپریم کورټ کې لانجه شروع شي. په دې حال کې د ټولو ججانو جرګهګۍ هم جوړېدای شي. نو د دې ټولو کارونو مقصد یوه لانجه پیدا کول دي، بل دا چې حکومت د خپل اقتدار بچ کولو لپاره په سپریم کورټ کې تقسیم هم راوستلی شي.
سپریم کورټ کو بھی تقسیم کرنے کی حد تک جا سکتی ہے.
خود اطلاعات و وفاقی وزیر عطا الله تارل د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره د اکتوبر په درویشتمه په مرکه کې ویلي ول چې د چیف جسټس د سینیاریټي نظام کې د بدلون کوم تجویز غور لاندې نه دی، او د قانون وزارت به په مناسب وخت کې د چیف جسټس د تقرری د نوټیفیکیشن په اړه تصمیم نیسي. خو په اسلام آباد کې پارلماني چارو خبریال نوید صدیقی مشال اړیته ویل چې حکومت لوی پلان لري او د دې لپاره په اسلام آباد کې هلې ځلې توندې شوې دي. دا زیاته کړه که څه هم په ښکاره حکومت دا ګنګوسي ردوي، خو په دې کې حقیقت شته.
حکومت دې ټیم دا غواړي او دا صرف د ججانو نه، دا د ټولو سرکاري ملازمینو د حکومت دا یو بانه ده. دا یو خبرې کیږي په اسلام آباد کې چې د سرکاري ملازمینو عمر هغه 60 نه 65 کی، او د 65 والا چې دي نو دغې دوه کاله یا درې کاله دغې سیوا کی، ځکه چې پاکستان د معاشي حالات ټیک نه دي او د پینشن پیسې او د کمیوټیشن پیسې جی پی 1 پیسې پاکستان سره نشته. خو دې کې دا خبرې هم کیږي چې د آرمی چیف عمر هم سیوا کی څنګه چې مخکې شو باجبه په وخت کې دک شانته د چیف جسټس اف پاکستان تب هم دې ټیم فائدہ رسی، نورو ججانو تب هم پدې کې فائدہ رسی، نور ډېر خاص خلک دي.
د پاکستان په مرکز کې ائتلافي حکومت دی، خو په پارلمان یعنی قومي اسمبلی کې شپږ شپېته فیصده اکثریت نه لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې حکومتي ائتلاف 210 او مخالفه ګوندونه 103 څوکۍ لري. همدغه شان په سینټ کې هم حکومتي او ائتلافي ګوندونه 350 غړي لري او مخالفو ګوندونو غړو شمیر 2 دی.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
نن د اگست شپږمه د ښځو د برابرۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، چې هدف یې د هغو ښځو د هڅو یادونه ده چې د میرمن لپاره یې د رایه اچونې یا ووټاک ترلاسه کړی دی. دا مبارزه له نن څخه 36 کاله وړاندې په امریکا کې فعالو ښځو پیل کړې وه. د هغوی مبارزې ته درناوی په پارا کې له 1902 کال راهیسې د ښځو د برابرۍ ورځ لمانځل پیل شوی دی. د دې ورځې په تړاو خالد نیاز رپورټ جوړ کړی چې پکې د ښځو د ووټ پر ارزښت د پارلمان له ځینو پخوانیو ښځینه غړو او میرمنو سره خبرې کړې دي. راځي ورته غوږ شو.
د مردان ریحانه شکیل د ښځو حقونو د پارا کار کوي، او له دې ترڅنګ کال 2013 کې د صوبایي اسمبلی حلقه پی کې 250 نه انتخاباتو ته هم ولاړه وه. مشال ریډیو سره خبرو کې ریحانه شکیل اوی خارجو سیمو کې اوس ښځو کې پوها راغلی ده او دوی د خپل ووټ استعمال کوي. ولی کلیوالو سیمو کې خزی اوس هم د ووټ غوندې بنیادی حق نه محروم دي. دا وایي د زیاتره خزو شناختی کارډونه هم نه دي جوړ.
کم ان ایجوکیټډ فیمیل چې دي هغه ته ووټ اچولو حق ځکه نور کې یو خزاري سي نه سي نه او کس نه سي جوړ کینو هغه ته چل نه ور دي چې موږ الله شو ووټ بچاله ورکو او څنګه په ورکو به د کور نه پاغي دباو وی چې تزي او سیاسي پارټي ته دي ته ووټ اچ دي کنفیوز هغه سره بیا ووټ اچولو لزینه او بل هغه کې دونه پوه نه هغه کارونه جوړ کې ویل لري کا وي د ووټ سره اچوم د کور نه زم د کلچر ډیره سختي وی چې خزه به د کوره بار وځي.
د نوخار یوې ښځې چې نه یې غوښتل نامې وپېژندل شي، مشال ریډیو ته اوی شناختی کارډ یې جوړ دی، غوښتل یې د خپل ووټ حق استعمال کړي،
ولی د کور سړو ورته اجازت ور نکړو.
ووټ اچول ما خواهش لرلو خو ما د کور زیر نه اجازت نو. او په هر انسان باندې فرض دی چې هغه خپل ملک دپاره ښه لیډر ته خپل ووټ واچوي. څنګه چې سړی ووټ اچوي اوس دغه شانتي ښځو باندې او پیغلو جنکو باندې هم حق دی چې هغه خپل ووټ فرض ادا کړي او خپل ښه لیډر ته خپل ووټ واچوي.
غیر دولتي اداره فافین چې پاکستان کې د انتخاباتو شفافیت حوالے سره کار کوي د کال 2023 عام انتخاباتو په اړه راپور جاری کړی چې تر مخه یې شپږ لکه تنانو د خپل ووټ استعمال کړی دی. راپور کې ویلي شوی دی ټولو حلقو کې 10% ښځو ووټونه اچولی دي. د کال 2023 انتخاباتو کې د سړو ووټونو اچولو شرح 55.6 ولې د ښځو ووټونو اچولو شرح 45.6% وه. چانبیبی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشست لپاره نامزد شوې ده وایي اوس ښځو کې د ووټ حوالې سره ډیره پوهه راغلې ده او غواړي چې د خپل ووټ حق استعمال کړي. دا وایي د ښځو سیاست کې راتګ ډیر ضروری دی ځکه چې ښځې د ښځو مسلو دپاره پخ ډول کار کولی شي.
ډیر ایشوز لکه سوارا شوا، مرګونه شو، اونر کلنګ شو، ایسیډ باندې چې پیور واچي، ډیر هراسمنت شو، ریپ شو، دا ټول ښځونه چې دي ته خو اول سره دام نه و پته چې ها دي چرته داسې یو باډي شته، یو امبرس پرسن دفتر شته، یو کمیشن شته، یا پولیس په ډپارټمنټس کې د ښځو ځینې شته، یا د هغې خپل حقوق شته چې هغې چرته تلی شي او خپل آواز بلند کولی شي. زمونږ د زنانه د اسمبلو ته راځي پړه لکه ښځې مخکې په دې ښځو کار کړي دي به
د عوامي نیشنل ګوند شګفتہ ملک چې څو واري د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبر پاتې شوې ده مشال ریډیو ته وویل چې ښځو لا زیاته شمېره کې د سیاسي عمل برخه جوړېدل پکار دي. دا ګڼي چې مخصوص نشستونو سره د ښځو پارلمان کې شمېره سیوا شوې ده او دوی کولی شي د ښځو دپاره آواز پورته کړي،
هغې خبره کولی شي، هغې قانون سازي کولی شي، هغې د زنانو دپاره آواز پورته کړي. نو زنانه چې دغه زیات کار کوي په پارلمان کې د زنانو د ریزرو سیټ یا نورمال سیټ یو دی کڅوک الیکټډ راشي او کڅوک پر ریزرو راشي. زه په خپل په اسمبلی کې پاتې یم او د ټول نه زیات قانون سازي کې برخه ما غوښتي ده اسمبلی کې زما کوېشن کال اټینشن ریزولوشن. نو د ریزرو سیټ سره د زنانو په سیاست کې راتګم زیات شوی دی، زنانه په ډیسیژن میکینګ کې راغلي دي.
د پاکستان د آئین سیکشن 26 تر مخه د دې هیواد هر وګړي د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري. ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي د پاکستان زیات تر خزي د شناختی کارډونو نشټوالي، د سیاسي پوهي کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې بنیادی حق نه محروم دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز ښځو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د ښځې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډېر نېچرل ده چې هغه کې هغه ښځې ته نه
هیڅ څه ته حق پېژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اټ نو
حکومت تیر شو ډېرې یونیورسټیانې ډېر اسی جو کو کالجونه خو له جنو خو د سکولونو مها کمې دي لکه کوم چې وړاندې وو.
تاندې هیلې
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر له ای بی دروازې سر نږدې د خونړي ځانمرګ برید درې کاله پوره سول. د 2021 کال د اگست پر شپږمه په هغه برید کې شاوخوا 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوي. د ځانمرګ برید ځمواري د داعش قرسان څنګه منلې و. هغه ډلې پر افغانستان طالبانو له واکمنۍ دوه راځي د لسکونه حمله مسولیت منلې و. طالبان وایي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او په هغه هیواد کې حضور نه لري. خوشنون کې او غربي هیوادونه وایي چې هغه ډله افغانستان او نور هیوادونه ګواښولای شي. د کابل هوایي ډګر د همدې درې کلونو پوره کېدو او د داعش د ګواښ په اړه نور معلومات د صالح مصالح په دې ځانګړي ریپورت کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 نه دی کال د اگست میاشتې د شپږ وشتمې نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. د کابل اوسیدونکي محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نورو کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار و په برید کې ټپي سو.
زه په هغې ورځ دلته وم، شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه هملته بېوښه شوم، ولوېدم او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا دیکھ نیم سات شاوخوا وتلی و بیا ما هماغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول سوي وو د سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو تر هغې حملې وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي وو چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړي، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علیرضا احمدی 35 سال سن داشت.
علیرضا 15 کلن او ول شاوخوا 9 کلن ی په بیلابل رسنیو کې د خبريال په توګه کار کړو. د اگست په 28 مې یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو ورته زنګ واه چې علیرضا او زما بل ور مجتبی احمدی چې هغه هم کاسو خبريالو ځانونه هوایي ډګر تر رسوي سول دروازې په تیر دو کې مرسته وکړي. لبد مرغه دا غي ورځي مازیګر مهال ته 14 وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ چې دواړه وژل شو.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دی نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګي برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قوماندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځنګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي د چریکي جګړې او په ښارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څانګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څانګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستانی طالبانو له جنګیالیو جوړه سوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبي زیرمو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د 2021 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونی برید کابل ته د طالبانو لننه وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید وو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 حمله کړې چې په نتیجه کې 1,500 کسان وژل شوي او 1,515 نور کسان ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصره پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه کې دی او څه کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
ریو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان هیلو مشر دا د ټولواله خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هرې